ч багыг баваларам авид хацуу байлаасан бодохоо бол бүхсэр хамаа дага ирана цэцэнгээ дади цэнгээ тариф дара чэли цэдэр банди пихсэви эсаси алат цэнгээ дара авиче яран зэди хокна патанг да хапай мэсрам мэскэлдарам бия явши явсустун дара пихада дага уца зэда ахпал эсасат ахпал варэнтэкалау اخبل بلگریتا اغه خپل ماثر انتقالی شاعر اخبل احساسات راخلی خو شاعر به ایواز خپل یو ملگریتا نه احساسی اغه دغه مخاطب کول دلیر لوی له حسو کولای شي
بله
او دې ور انتقالی خو دغه انتقال د چ نه چې مثلا ځنی وای په الحمدلله یا ځنی مننه کوو بیا او زه هم خیر په دغه جمله مم نه سو کولای په شاعری کې هم مون مجبور شي پیتا اندغه زخم یا زما وزه خبره یا تخپایم
علت ممکن دا وی چې فرزند کتو الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې اخه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلماتو پورې لاوسه پامبرته همدغه شیر ته مرغی شوی خوشبوئی کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوئی ل ګلدانه پوی وبات پس په خپل الوتلی ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظی ابهام هم دالری او مفهومی ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شعر کې تصویرونه نسبتا عادی دي یعنی دوه کسان دي خبرې نسره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي د سنکی نسکی د فکر را سره م نظر یې کنه د سنکی د یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کی بیا بیرته سلو شي البته ک بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځین شعرونه د سدي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته دغه لعمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري
تاسو موږ ډیر اړین نظر درته شیر راتم بیا فضا ان دا تر پای ساتل په کار دی مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډیر څه هيا جونی و دی خو روس د سر اول وی د نورمال دوه کسو پیتاوي کې نه ستو بیا خو بیا خاطی خو هغه د پایل کوم هيا جون هغه کوم حرکت هغه کوم واغې چې د لوده اغه تر پای اورس ساتلای اته پنی مای کې نو نو فلم د دی ور نو چې وکړل سي دا یو خبره ده په شاعری کې ځینې وخت کې د سي رتم یا کومه فضا کوم ما معمولا رتم د وزن د هنګ په شکل هم کارو چې په هر شي کې رتم موجود ده مګر د زړه ټکان نه ده تخپل یو رتم لري او رتم لري چې مثلا د سینې چې یو ټاک کې او ټاک کې او څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو ترمن چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یو ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به د یوې ثانیې یو ثانیه یو ثانیه چې نشي یو نیمه ثانیه بل دویم ثانیه دوه ثانیه سي او بل به یو ثانیه سي تاسو درې کسو دا رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي یعنی کوم یعنی من کولای شو چې د په شاعری کې هم رتم څه ځکه چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې زموږ شعر نن سبا ځات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې د موسیقي باید نور له شعر وشړل شي لري سي ځکه هغه ځان تخپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کده چې وینا به ډیره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا ورته زما په شعر کې خبره په دې کې راځي یعنی یو ځای کې احساسات ډیر ښه وکار کیږي یو ځای کې څنګه او دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق ځان من کیشي او سرچپه ممکنه ده ل استاذ پم دې شعر کې مرغی شوی خوشبوئی کې عادي حالت ته بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله دا غه شعري منطق ایجابوي سي هم د سيوي
مخکې کوم مخکې چې ویل به مجبور و چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شی نه چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو خو ځینې وخت سي چې شعر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي. مثلا ځینې وخت که ځینې قواعد اته نه شو هغه کولی، ځکه شیبه که چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل داخلم، نو هغه شیبه ما نه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه، بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي. کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وشي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغې شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده. خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنی نه لري، زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او دا ټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو، لیکن بڼه به یې نوې کوو، خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکوري ته مونږ څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شیان لرو. یو آیینه دی، یو انتظایی دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آیینې تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم به سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده، که زما جانار د دیوالو سوره ته ځي. خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشین دي،
یعنې په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي. زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوې کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغله پروه شي، مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ، یعنې څوارلسم یعنې معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی. البته مونږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی. که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي. معنا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده، نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شعر کې. لاهو صاحب،
خلکو ته نه وایي شو اما موږ محتوا نه شو لرې کولی. محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې چې وویل
دخل المار، نن مثلا المار، المار هماغه المار ده. المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابي المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابي شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه المار کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شعر کمال ته ورسره رسېدلی. لاهو صاحب، فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به راجذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي، که څرنګه؟
ښایسته نظر ده، خو یو خوب یې هم پکې شته. مثلا مونږ کله چې افغاني وایي له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب مې اوبښه، دا مطلب نه ده. مطلب مې له افغاني دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تیره کړې ده، له هغې کې یو تصویر راکشوي.
هغه زمانې خلکو ته وریادی که نه، یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي.
لکه امدغه د امدغه اوس د امدغه په د جمعات په تیر باندې یو یو
یو
یو چراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم برته شریکوي
مو ښه مخنه زر یعنی هر یعنی مو په دې حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېدل یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر په سر د خپل لورې بدلی د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد ظاهر پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وی دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده علاج ورکړم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیې که د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل
لیکن لاهو صاحب وبخښئ ډېر به م تمایل ته م څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونوځي
علي علي ډېر خو نو ځینې وخت بیا دلته بېرته تاسو سره موافق یم یعنی یوه هده پورې ځکه چې بیا د دې تمایل بېرته دی شاته دی ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی زمونږ اوس مشکل دی کې دي ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانی رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې شاید دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته څیز په سترګو ته وګوري خو موږ هم بل یو بل مو هغه په دې کې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښونې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هیڅوک هم ونه لولي خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات او جملې مونږ ته خوند راکوي نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات سي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې یاده په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته مونږ نظم نظم خو شاه نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکې شته نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما په خپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو هڅه په کې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې بعد وینا وسی او نو وختنم په پام کې نیولتي نو زه په هر حال و د څه یعنی زه د څه نه ویل چې زه روان د مال اړه ډیر علي د خلیته د مال اړه تعقیب کې یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه د سوال سم سپوږمۍ او د پرلیسوي رڼاګانې یو څه دغه څه بدلونونه په کې راول یو څه کوشش وکړو چې دا
له شغلی لاهو څخه مننه. دا ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تیرونې خپرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري؟ د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوې دي. نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بل شاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نهه برخې، هر برخه باید له بل برخې سره یو شی وي.
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرښو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرښو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرښو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوشیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رس یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط، دوه خط داسې وباسي، دوه خط داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي،
او دا په نه
برخو تقسیم،
برخو تقسیم کې، او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي،
دغه د تقاطع هغه مهم شی راغلی،
وو باید دغه شی زیاتره عکسو کې باید دغه اوږه یو کی راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلار شوونه پرې برخه کې عکسان کی،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعی کرخه، مثلا لکه لاره، سندونه، کټاره یا سوری، دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي.
یعنی پریکشک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینو شان لکه لاره او لکه سوری دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسداګه ته سګوره لاره ده، دا لاره اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم
تعقیبي،
تعقیبي یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه،
کمانونه سیدی اغه مثلا یو چیرته یو کولای ځای د کولم کولای د غرد او دغه د التی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دی، سه کټاری زی او د ایتاسترګي او دغه کاراليزي هغه جکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده،
یعنی او بخشي، یعنی د کټاري اخر باید یو دم پاکس نه وي قطه شوی،
یو
شی باید
نه کده سي، مګرم هغه جو یعنی کول راځي، یعنی کټاروسي دغه کی د لیدو لیدونکو سترګي او خطبي،
یعنی دا حرکت ور کوي،
حرکت کوي او سينو دا شانس دي غونه مخ
مخ ته سو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کی کسان د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید ویستل شي. لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکاره؟
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس که دسی وی بعضی وقت یو تاسه اکس تا یو چوکات جوړ کی مثلا نغشای په چوکات کې راواله یا لکړکی نه سه اکس اخلي مثلا کړکی پکې راسي او د کړکی شاته منظرې د ښکو دی راسي یا دروازه یا مثلا ل اکس د کولی ون اخلي ته د نورو پانو شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګرد شاخوا د ونې پانی راسي دا دام ډېر یو که دغه د کومکي
نو دلته د تناسب خبرات شي ده
تناسب دا رسې تا شی په چوکاټ کې راولې او جالبه راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسون ډیر زیات شوم دي چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازه یو کومه معلومی شو بیا ورسته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
یو
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خره سی وو سی دل خطر غو عکسو تم دغه وای مینیمم غو ته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شی ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورته جلبوي او دغه ته په حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې او سټایل دی اکسیدا چې بعضی اکسان اخلي دم
یعنی او بخښه یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په واکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وی
نه وی زیاتره خالی شي مثلا هیڅ حالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسته توجه جذب نکي
رسول صاحب تاسو ویل چې کله نه کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالبه سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکسره واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه الټا لګزر بیروباري مثلا یو شی دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا د شاندې څه د وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم البته هغه د تا مهم شی څه غواړي غو عکس واخلي هغه داستان څه د عکس غواړي څه جوړ کې هغه لبای نه وړي تاسو رګه خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس پداکس کې
ده معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرمولا مونږ واسه کو چې دا او موجی او درې او فقي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما شې ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه پروستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه. نسرین حقمل وستی او ازادی راوی مجلې ته را لېشلې. له دوی مننه کوم دا کیسه سره اور.
لاری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته لپاله به هم نه پوهیږي. د جامې ګنډلو ماشین د غږ ودرید. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیا تر اوسه خو له پاور سیم کې دی زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو. لاسې بکسې ور واخیسته. له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل. ورو یې وویل ګوره زړګیه ته باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر په زړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشین لاس ته تاو کړې. ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ور مخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلمې پر توره دړه یعنې هوا توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندل اکا علی ببا را سه بار د کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندلک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ. بچې ما پښتونه نمیفهمم تو چی میږې؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل آفرین بچی لایق چه قضو نوشته کدی. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ਜੀ ਕਰ عاشقی سفه سیرن پای مالا